نن شنبه ده د زمریا اسد 28 د اگست میاشتې دیار لسمه. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعته مازیګرانی خبری مجله په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبان حکومت د کورنوي چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي رادیو ته ویلي چې 14 د برښنایي پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوي چې د پوینا دوه ملکان برسیرن چاپین سوي. خو له سیمې یو شمېر نتایج سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاتوي. ځینې ښځو نن کابل کې د ډوډۍ کار او آزادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي راډیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګوندي پر مظاهره چیانو دي ډزې سوي وي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي سیلابونو په غزنی ولایت کې مالی زیانونه اړولې دي. د چنبې په ورځ د دغه ولایت له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته په رالې جلسوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د جمعې په ورځ د غزنی یو شمېر ولسوالۍ سیلابونو ځپلي. دغه سیلابونه په اندړو، واغیز، ګیرو، قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو اورښتونو له کبله راوتلي وو. د خبر پاڼې په حواله د دغو سیلابونو له کبله لسګونه د اوسېدو کورونه، باغونه، کاریزونه او تر څنګ یې په زرګونو جریبه کرنیز مځکې خرابې سوي دي. په غزنی کې د سیلابونو راوتلو سلسله له شاوخوا دو میاشتو راهیسې روانه ده. د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې پسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلولو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوی ده. تر دې څلور ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندی سوی. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له وخت څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي. د شیطاني آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدي ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي. سلمان رشدي غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسېدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې تر څنګ په دې خپرونې کې پر دغو مسایلو راپورونه خپرو. په کابل کې نن بیا 14 سوي ده. دغه راز د موټروزو ښځو پر یوه لاریون وسلولو طالبانو ډزې کړي. په بل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسېد. څارونکي څه وایي؟
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو، قانونو او ترخوایې د عشر او زکات له لارې برابروي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا پراختیا ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې دی. په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لس نوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي سیل وړه کلینیکې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدي چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی وو لا هم په روغتون کې بستر دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. په کابل کې یو شمیر موترزو شوزو د هغه څه په وړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیزي چلند بولي لاریون وکړ. دوی ادعا کوي چې طالبانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویوی وګدی مودې ځند وروسته د کابل پر سړکونو واټونو د موترزن جونو خوځو د اعتراض غونه. کار نان ازادي شعار دی او وای د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا له افغان جنو خوځو سره تبيزي چلند بولی مخالفت لري او پر ضد غږ پورته کوي. د معترض لډل یوې جولیا پارسي ازادي راډیو ته موبایل
امروز ما مختلف سوال شدن حکومت نو روز موږ د طالبانو د حکومت دی او کلنۍ په مناسبت اعتراض درلود چې لنګ دې سره تنو زیات وو. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولې لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې لښپګم ټولګي پورته دنجونو خوندي بند کړل، خځې له کار کولو منع شوې، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون درلود.
افغانستان بیګات میتونه به دلیل مو یو اعتراض خیابونی داشتیم.
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د خځو ټول حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو اند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ننګه ولیده. هغه په کابل کې نننی لاریون کوون کې ادعا کوي چې طالبان پر هوایي ډز کړي. دوی اعتراض په فیسبوک باندې ژوندې خبرو چیرې چې د ډز غوګون هم اوریدل کیږي. خود طالبان حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور به ازادي رډیو ته وویل چې دوی په چاډه ځی نه دی کړی او پر لاریون کوونکو د ډزو مسله رات کړه. معترض لیلا بسیم وای نه وازی دا چې طالبان پر هوایي ډزی کړی، بلکې سپکې سپوري هم ورته ویلي.
متاسفانه ټولې په هوایي ډزو سره خوري ورې کړی، ډزې به په کانو لګیدلې، په موږ به په څیر کې را پریوتل. یو یو عسكر به موږ ته ډېرې سپکې سپوري ویلي، موږ یې پرې نه خودو.
معترضه میرمن د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره د خپل مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولی چې په خپل سترګو په افغانستان کې د نجونو او خوانځو حقونو وضعیت ګوري ولې لاستر ځنی ناشتي.
ومردل چې په کابل کې د شوزو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړای شوی دی. د افغانستان د معترض شوزو د غورزنګ لغړی همیره علیزی څخه مې د امریکای په پیل کې پښتنه وکړه، کابل کې د معترض شوزو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې شذي خپل ژغ پورته کی. دوی همیشه غواړي چې شذي زپلې وسی، شذي پر کور کښینی. شذي خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شي نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه دی کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل خپل د کار حق غواړي، خپل د انجنیر د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناست ټوله بیکار یو شته بس د ټوله فامیل مخته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو شته ژغ پورته شي، او دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، هم میرمن همیره علیزی د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلی دی چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر و؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی، کده دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. د حاصلن دا خبره د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه سي اعتراضو کې خبري کوو، خلق سپینجری ټول علماء دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي، خلق بیکاره دي، شوزو کارونه ما بندوي واري کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
د افغانستان د معترض شوزو د غورزنګ غړي همیره علیزی و چې کابل کې د شوزو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه څرګندونه کوي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان شوزو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پوری کړ. دوی وایي چې په دې موده کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د شوزو او نجونو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. دا هم تفصیل.
دا د هو افغان خزو غونه دي چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض په توګه او چت کړل. دغه اعتراض کوونکو خزو وویل د نننی اعتراض هدف د طالبانو دی او کلنی وکمنۍ او د دوی لوري د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د خزو او انجنونو د حقونو د نقص پر ضد دي. د دغه اعتراض کوونکو لړلې فضیله غفوري چې د اگست 15 نیټه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط ورس د دغه هواد په تاریخ کې تور ورس بولی، وای د طالبانو د جنایتونو پر ضد د اعتراض کړای دی.
زنان در اسلام آباد
گرده هم آمدند. خځې اسلام آباد کې راټولی سوي او یو لاریون یې تر سره کړ. د دې لپاره چې طالبانو په تیر یو کال کې په افغانستان کې وزنې او جنایتونه کړي دي، د خځو صلاحیتونه حساب کړل او د انجنونو پر مخ کې د خوندزیو دروازې وتړلې. په افغانستان کې نسل وزنه ترور او وزنې وکړي. نن د افغانستان د خلکو په ځنګړې توګه د خځو لپاره تور او رزده
مردم افغانستان، د خصوص پر زنان افغانستان هست.
افغان مترزو خزو په داسې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تنه، ترهګرو تنه او ترهګرپالو تنه شعارونه ورکړل چې دوشنبه د اګست 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط له ورځې سره برابره ده. په دې وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یوې المنۍ رسنۍ شپیګل سره په مرکه کې په افغانستان کې د انجونو د ښوونځیو د تړلو لامل پاکستان بللی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د انجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر زیاتره کار کولو سربیره پر ښځو حجاب لازمی کړ او نور محدودیتونه یې ولګول. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې مخکې پر دوی یې دغه ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په اساس رعایت کړي. په اسلام آباد کې د اعتراض کوونکو ښځو له ډلې فوزي وحدت وایي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې افغان میرمنې هېرې کړي او د تیر کال د حالاتو په اړه چپه خوله پاتې دي، خو افغان میرمنې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
سازمان ملل به صورت کل دنیا
ملګری ملتونه د ټولې نړۍ په توګه د طالبانو او د غتروریستي ډلې پر وړاندې چپه خوله پاتې دي او دا خلک یوازې پریخي. زموږ غوښتنه دا وه چې موږ باید د دې ترهګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې نه سو. کله چې موږ جګړه کوو، نړیوالې ټولنې په رسمیت وپیژنده. طالبان شل کاله د تروریست په توګه و، خو نن موږ په جغرافیا کې د جال په څیر له دغې ترهګرۍ ډلې سره یوازې پاتې یو. اعتراض کوونکي ښځې وایي چې په پاکستان کې پایل سویو لرینونو لړۍ به شل نورو هیوادونو ته وغځوي.
موردل چې یو شمیر افغان ښځو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پوري کړ. په کابل کې نن ورځ 14 دوه کسان ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وایي چې 14 د کابل په لویدیځ کې سوي چې په نتیجه کې دوه کسان ټپیان سوي دي، خو ځینو سرچینو بیا په 14 کې د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د نن ورځې 14 د تلفاتو په اړه زده او نقیص راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې 14 نن غرمې مهال شاوخوا 10 بجې د کابل لویدیز 14 حوضې اړوند په عرفاني شهرک سیمه کې رامنځته شوې ده چې دوه ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوي چې په دغه 14 کې څلور کسه ټپیان شوي دي. له بل خوا بیا د پیښې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې 14 تلفات لري، خود کرش میرو پاړې به خبري خودلې. د عیني شاهدانو په وینا د پیخي ځای تامبولانسونه هم رسیدلې دي. د کابل دغه سیمه لدی وړاندې هم د محرم په لاس ورځو کې د 14 شاهد وچه د اگست په ملګرو ملتونو دی راپور په خبرولو سره د کابل په غرب سیمه کې درامسته شوې او 14 لامل د مرګ ژوب لشمیر ان یو سلو شل کس و خو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده. د دې پیسو 30 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا او د جنسیتي برابرۍ د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیایي اداره وایي چې له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخصوو ښځو پر خوندیتوب، په خصوصي اقتصاد کې د دوی پر وده او نورو مسایلو ولګول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا سه محل چې افغان جون یو خزی راکوي چې د طالبانو په وسنی رژیم کې حقونه تر پخو لاندې شي او تبعیزي چلند ورسره کیږي. د امریکا پراختیایي ادارې له افغان جون او خزو سره 13 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د یو سایر لخوا د مرستو اعلان شوی ټوله بستا 150 میلیونه ډالر ده چې 80 میلیونه یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، 40 میلیونه ډالر د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي او پاتې 30 میلیونه ډالر د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوي دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یو سایر له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي، لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړل شوی او هغه خزې چې په هانتون ته همزي لزورونه سره مخ دي. د امریکا پراختیا ادارې دا ادعا هم کړې چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پراختیا اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او ښځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی او د هغو نجونو او ښځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیا اداره وایي له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو ښځو په خوندیتوب، په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خدا سي مال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورندي، د مرستې به څه اغیز ولري؟ د ښځو د حقونو یو فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچار مرستې کولای سي چې له ښځو سره ډیر کومک وکړي، کولای سي ښځې په همدې مسیر کې لا بریالۍ کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي،
تر ګام بردارن.
خو معصومه ایوبی بیا نړۍ تورنوي چې افغان نجونې او ښځې د خپل حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پریخي.
یو کال وسو چې د انجنونو خوانځي تړل سوي، خزي له کار کول مانه سوي دي. ولی نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولی دوی د افغان خزو له حقوقو دفاع نه کوي؟ ولی ټول افغان خزي لیا د وېست دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکو چې د افغان خزو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکو چې حق مو وخړل سي، که په زور هم وسی خپل حق اخلو.
طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وړاندې افغان جون او خصوص د کړو کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوستونو د کار کولو حق ترلود، خو له تیر یو کال راهیسې ډېرې د حقونو ترې اخیستل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. د میدان وردګ سیلاب ځپلی وایي کې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وایي چې د سرپنا او خوراک لپاره ورته هیڅ سم نه دی پاتې. وړمش په دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي دي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشتي چې پرون په نیویارک کې په یو برید کې سخت ټپي سو، لا هم پرختون کړي او ویندوی وایي چې شای له یوې سترګې به برخه سي. امریکایي رسنوی د حمله کوونکو په اړه د هغه د خواله رسنوی له مخې ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسنی رژیم اواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو او د عشر او زکات له لارې برابروي. خو تر خوا یې په 2021 کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونو ډالره اواید ترلاسه کړي دي. دا هم تفصیل.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. عشر او زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یو دینی تګلار هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د عشر او زکات راټولول دي. طالبان عشر او زکات رسمي کړی او وایي یو تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د عشر او زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت وایان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د شروع زکات لپاره په خوانی طرز العمل او نوې طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه ملونین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د شروع زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شروع زکات راټولېږي. لدی دلی د غور ولایت د چوسیدونکو وای ل اقتصادي ستونزو، طبيعي پیخو، وچکالي او نورو غنو ستونزو سره سره تر طالبانو او شر اخیسته. د سیمې او بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او شر ملاماتون کده
اگر مو طالبو او شر زکات
ک طالبانو ته او شر زکات ورنکړو مو غواخي وای وو هو تکوبو وژنمو. ک طالبانو ته او شر زکات ورنکړو احتمال شته چې زموږ ځمکه هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکو چې ورته د طالبانو د ګواخ لامل نه غواړي نو موغه خبر شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالداروي د خپل بن حاصل وپلور او طالبانو ترې او شر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د شر پونوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د دل قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړي او طالبانو ته وزره کالداري ورکړي. هغه مال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې له خلکو عشر زکات ټولو. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو شره هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تیر یوه کال کې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خود دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 کال ټوله بودیجه 201 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتیادي ده. تر خوای دی هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړ ده. هغه وایي چې طالبان یې په روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته رسیدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 1600 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمیر 6 هم ورزیات شوي دي. یعنې طالبان اوس مهال د افغانستان د 1600 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکي 4 میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته رسیدو وروسته جلا جلا $10 میلیون او 14 میلیارد افغانۍ راټولې کړي دي.
موږ عواید یو د افغانۍ عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو دغه د لرو کوم چې مایعات غازات نو د غازو د لارې څخه د غاز چونکه موږ په ډالرو باندې پلورو.
په کار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانون د خپل سري کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشي توکي که څام ښکار طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر $2 میلیارد اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 40% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دوی مستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د اداره دوی او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی وو پکې راغلی وو تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.75 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.46 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 1.6 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو دې پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوې راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بیروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري توګه رالویدلې ده. دی راپور کې راغلی تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلې او بیوزلی 90% زیاته شوې ده.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې لښوونځي او محرومي پاتې شوې.
زه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکی يم. ډېر د خو بده احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هیڅ دا فکر نه کوم چې نو د بیا زموږ ښوونځي هم خلاصي. کله چې امارت راغلی زموږ ښوونځي هم دغه سی بند پاتې دي. تر اوسه پورې د خلاصې دوه کوم اقدام نه دي سوی. په کور کې د ستنی کار کوم مطالعه ته میس زړم نه کیږي چې نور مطالعه وکم ځکه مطالعه سم بخیر د زړه د سمات سوی دي. مطالعه ته مزړه نه کیږي او په کور کې هم دغه د ستنی کار کوم. نه دا خزانه لرم چې نور جسم شونځي خلاص شي ځکه تر اوسه پورې د شونځي د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې سوي هغه عملي سوي نه دي تر اوسه پورې. نو شو مطالعه ته مې هم ځلنه کېږي او په دې اکله مې هم ډېر سوچونه وکړي چې زموږ شونځي به نن خلاص شي سبا به خلاص شي خو هغه سینې دي سوي او شونځي مو تر اوسه هم دغه سي بندي پاتې دي. ما غوښتل چې د ځان څخه ډاکټر جوړه کم خپل ولست خدمت وکم ځکه زموږ په ولایت کې باندې ځینه ډاکټران ډیر کم دي. نو همدغه ارمان مې درلود چې کله د ځان سره ډاکټر جوړ کم خپل لسته خدمت وکم. په روزګان کې خو د خپل مرشي کم روزګانین جونې باندې ډیر کم زیات ځکه د نور ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې همدغه سي د روزګان یو خور ډاکټر به شت کې دایسي چني. په دې اکله باندې بخي رواني تکلیف هم را پیدا سوی دي د سر درد هم را پیدا سوی دي د ډیر سوچونو او فکرونو د عمله چې نن به زموږ شونځي خلاصېږي سبا به خلاصېږي خو تر اوسه همدغه سي شونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړه وکړه ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې. موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې. زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه. زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپلو ارمانونو ته ورسېږم او خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ شونځي ته په حجاب کې کللو. اوس هم په حجاب کې شونځي ته ځو. تر مخه هم په حجاب کې تر شونځي پورې کللو. دا مارت څخه مغوښتنه دا ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته باچې نور زموږ ښوونځي را خلاص کې په انتظار کې دي. مونږ نه پاتې کوي تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه موږ هم دغه غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه را خلاص کړي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زدا زادی کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم زدا پیغام پیرزم د ایمن ولایت څخه او دا کمی وګچ د ایران ته ورکوسی ویدیا ایا دا ولس په خوښه ورکوسی ویدیا دا ولس سیکشن اولی دی کده خسری ورکیه. از یو بلشتر تیل په سل افغانی سل شل افغانی را نیسمه تیل او په فراکا جما ایا دا ولس سیکشن اولی دی ایا دا تړون نه خرابیږي.
السلام علیکم. دی لوګر په ولایت کې دی بارانو لکبره زیاتره پورنی به ځای سوی دی او ډیر کورونه تخریب سوی هم دی او درې کسه ځانه شهیدان سوی دی او وایو نور د ساروی دا ډیر لمنځه تللی دی. خلکو ته ګڼ مالی ځانه وخت دی. باید حکومت چې دی پاملرنه دی ته وکی او ډیر خلک له ستوندو سره مخامخ دی. کورونه ویجاړ سوی دی یاته بران نه دا د وتر ګرځکیږي چې په لوګر کې دی قبل سوي د ښاره کې ډیر زوبر کړل.
هم نه کې بلا حق مل د خوست ولایت د نادر شکوټ ولسوالۍ اوسیدون کيم. پروش په دې ولسوالۍ کې یو سخت سیلاب راغی. د شنبواد بازار په شمول یې نور زینو کې هم زینو ناړاولې دي. له اسلامي امارت مسلمین مداهله د چې دلدل نګدي راشي او د خلکو ستونزې ورته حل کی.
السلام علیکم. په ایران کې د رفسنجان په خار کې او په د اطراف کلی کې لکه نوک صغریه او مرزا آباد او متابات په دغه کې افغانانو باندې ډیر سخت ظلمونه کیږي. لپاره دی و افغاني سیغه شپا کسان افغانیان او څلور کسه ایرانیان وستي و او بیا یې دایم نیولای ده. نو له تاسې له چارواکو ی طالبانو د امارت له چارواکو له نوشکې مې ټوله دا غوښتنه ده چې دغه طریق پاملرنه وسي او تاسې خبرې ورسره وکړئ و تاکو ته یې ور لویږي یا مشتکلان یې ورسوي دي. خلک یې وایي ام یې رعایت پسې وتلی ام یې حکومت پسې وتلی. کمدا د ما پیام شیر کو تاسې مننه. زاج محمد زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ له تاسې سره په تماس کې یم ځکه له ما سره ډیر خلک په تماس کې دي چې هغه ډیر ازورده دي و تاکونه یې پرې ایښي دي په سارا باندې د شپې کوي.